سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو د فريد سيال د دوقه په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو لا زیان زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شو. لدې درې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویپان خبر کړی ویلي چې د خندونو کچا سکال د تیر پرڅله یو سلنه زیاته و. په راپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو 9 نوي موارد ثبت کړي دي. د اداروي د بشري مرستو رسونکو ټولنه په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خندونو لامل زندول دي چې دا د تیر کال پرڅله 18 سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارو ټولنو 15 کارکونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی سیټ موسسې 4 کارکونکي هم نیولي وو. د دې راپور په اړه د طالبان حکومت روسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ وایي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوري پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینو جمهوري پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. سټلټنبرګ نن د ناتو د 1.5 جوړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د یرغل لپاره متحده هیوادونو له اوکراین سره بې دریغه پوځي مرستې وکړي او د همدې مرستو په مټ د هیواد کولای شول چې روسي ځواکونه ته درنه زیانونه واړوي، نو ځکه د پوینا د مرستي باید دوام وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د څه باندې 6 میلیارد او د اسرایلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرستې تر هم پکې وه، خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سټولټنبرګ په دې اړه چې آیا په واشنگټن کې له روانو مخالفتونو سره سره به له اوکراین سره د امریکا ملاتړ دوام وکړي که نه ډاډ څرګند کړ او ویل د امریکا مرستې به چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالر اوخته دي دوام وکړي. د اروپای ټولنې سترې محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې د عامه خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي خپل کارکونکي د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو لاغوستو څخه منع کړي. دا په هغه لنجمنه مسله کې چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلې ده وروستۍ پرېکړه ده. د قضیه د اروپای ټولنې د عدالت محکمې ته وروسته له هغې راوړل شوه چې د بلجیم د ختیځ ښار انس د ښاروالي یوې کارکونکي ته وویل شول چې د کار پر محل د پړونو د اغوستو اجازه نه لري. له دې وروسته د دې ښار ښاروالۍ ادارې د یو استخدام مقررات بدل کړل او داسې کارکونکي چې هغوی مذهبي ایډیالوژیک علایم لري د دغې ډول جامو له اخیستلو څخه منع کوي. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان خزایونه خپل کړی دي. اوټ لوک انډیا راپور کوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره پیتر سیدو وروسته د نړۍ د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همداراز په توپ چونې یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنی لوبو د لسو غورو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولی دی. په توپونه یا بیټینګ کې په لسو غورو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته. که په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم ځدران خو وسلیت او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. اسیز موخه کله اساتې رادیو ری د اساتې رادیو نشراتو ستلې ساته دوام لري. وړاندې خبرونه کې را سره د ماتره باندې لشي وړاندې بر سره وری چې د هرات امنیتی کانفرنس چې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې جوړ شوی و نن یې دویمه ورځ وه. د شې په دغه غونډو کې د څه په اړه باندې خبرې شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د بهم را سره واوري چې یونسف ویلی دی د ماشومان خوارزواکي افغانستان کې ډېره شوې ده.
د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. د خپل شیدې وی وچ دي ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچ سوي دي.
وړاندې به د هغو میندو شکایتونه هم در سره شریک کړو چې دوی کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو. د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه به هم واورو.
د وشکاله کچل وړه سوي ده او بوټي ټیلاند تللی دي د دخل وغه په استلال لګښت یا غ اسراف په تر اندازې زیات ده.
د چې وب څنګه وکړول شي او د وشکاله مخ څنګه نیول کیږي وړاندې درته راپور کوایو. همدارنګه کو وخت پات شو ست پیغامونه هم راخلو نړیوال مسایل ته هم تم کیږو ملتیا موهړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه. د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورس هم په بیلابیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسني رژیم نیوکې وشو او تر څنګ یې ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړېدو ټینګار وکړ. تفصیل امید سهر مل اورو.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بولی او وایي پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې. هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1400 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی، فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی، میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ یې په قانون هم چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري، سوله نه غواړي او وایي خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې، خو تاسې په تیرو 25 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او آسټرالیا ته یې ماتې ورکړې، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، له موږ سره بیعت وکړي چې ژوندي پاتې شي.
د پخواني جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وهڅیږي او پیاوړي شي، ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ای ټی آی ایم د حزب تحریر، نه هم د آی ایم ای، نه د داعش او نه هم د القاعده او نورو مخه نیولای شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې ویان علي میسم نظري بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به یې پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځې پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقونو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس د 12 ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 25 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استازو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړی و او د افغانستان د راتلونکي مسیر په اړه بیلابیل بحثونه وکړل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ کک لا ساتي رادیو ری اسدی رادیو اوس په افغانستان کې څلور ساعته نشرات لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وايي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 138,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته شوي او تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې ده. یونیسف په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدیده خوارز واقعي 9% او د درملنې په پروګرام کې د منل شوو کسانو شمېر 18% کم و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 138,000 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزواکۍ اخته شوي. یونیسف د نومبر په 20 په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي دا ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي، له ډلې یې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارځواکي 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم شوی و. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغییر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نه شي برابرولی. د کابل اوسېدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم، شیدې ورکړم، د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي، د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې شوي دي. خپلې شیدې نشته نو د بازار شیدو ته مې ته وس توان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارځواکی شوی.
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و، ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول ګره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سي ویږي بیرته مکسونو شان ورسته هغه ول دا ته کمزوري ده ستوي د برو پړسېدل پروم دې ته پسره وسته بستر مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو له امله خبرداری ورکړی و. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ویلي و چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې او د لا ډېرېدو ویره هم شته. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یو چا هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي چې په خبره یې اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملې دي او همدا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته.
د روسیې د پانتونونو تحصیلي بورسیو ته یو شمیر بریالي شوي افغان محصلان دا کوي چې د طالبانو حکومت دې پانتونونو ته د دوی د ورتګ مخه نیولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنه کړي چې په روسیه کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یادو محصلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو محصلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویزې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلي دي چې محصلانو ته به یې وویشي، خو د ده په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سفارت موږ ته ویزه صادره کړه او زموږ پاسپورټونه یې د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل. وی ویل چې موږ به پر محصلینو وویشو، خو دوی له دوو میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړ. وی ویل پاسپورټونه یې تر امرستاني څو چې تاسو ټول د روسیې له پوهنتونونو منفق شئ تاسو ته سپارو. دوی دلیل دا و چې تاسې یو کفري هیواد ته ځئ، له دې ځای به مسلمانان ولاړ شئ خو هلته به کمونیست او کافر شئ.
د طالبان حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړې وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې ثنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. ثنا ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ. کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ له ملک ته هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شي. هلته کافر دي، کله چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به هم کافر شئ. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد تکل او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې اداو په اړه چې د روسیې بورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخه نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د دې مخکې هم د شرعي محرم د نه درلودو له امله دوبۍ ته د نجونو محصلانو د یوې ډلې د تګ مخه نیولې وه، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 یې دوبۍ ته رسېدلې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې او یو شمېر نارینه محصلانو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې پرېښې دي. د نړۍ یو شمېر هېوادونه او پوهنتونونه هر کال د ځوانانو لپاره محدود سکالرشپونه اعلانوي، خو ظاهرا سږ کال دا ډول فرصت له ځینو ځوانو افغانانو څخه اخیستل شوی دی.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا وایي سږ کال د بشري مرستو د رسول په برخه کې ننګونې 20% زیات شوې. تفصیل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر لګڼو ننګونو سره مخ شوی. او چا په هغه راپور کې چې د نومبر په 20 په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 20% زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 10% یې په اکتوبر میاشت کې وي. د اوچا په وینا اداري او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لویه ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یوه لویه ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوې چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخله اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاص او چارواکو د لاسوهنې ادارت کړې وه. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 459 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډولي دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 9 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلي دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توزیع کوونکو او همکارو موسسو 25 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه د مرستندوی موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان دا کوي چې که څه هم نمونه یې د مرستو په لیست کې لیکل شوي، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یوه اړمنه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاخته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې، یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل. له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه
کړم.
د غور ولایت اوسیدونکی محمد کڅهم وایي چې مخکې د مرستو په بهیر کې روانتیا نه و، ترڅنګ اوس د دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مرستې بندې شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهېږو ولې داسې شوي. خلک بې وزله دي او ډېر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان خبریال نیول کېدو وروسته یو شمېر خبریالان او په جلاوطن کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستان د افغان خبریالانو د نیولو او پراشړلو دوام باندې اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اون قبول نکردن، گفتن خانواده شما باید با ما با اداره بیشن.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه شنبه په سهار له خپلې کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هلو ځلو وروسته بالاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مرا بردن
از زونی ولشم دوی لپلازی بیرون یورم. موږ د پولیسو لخوا نیم ساعت زیات بندیانو. موږ دوه خبرو سره واځي په دې وته وانه چې ما نظر بند کړی. موږ خپل محدودیتونه لرو، شرط دا و چې موږ باید دراتونکو سلیر ساتونو لپاره لکوره ونه وځو.
لپلازا شور بخریم.
محمد جان وایي چې خپل پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره یې د ویزو غوښتنه کړې چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادعا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلي دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. د دغه فدراسیون ویان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چیرې دغسې خبریالان ونیول سي یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولیږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیوادو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډېږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې UNHCR څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی وایي دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوو خبریالانو ایمل حبیبي او نجیب زمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل له تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کېږي، خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې د ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي،
ځکه چې موږ د پولیس لخوا ځورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواد د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون نه یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو د لړۍ په دوام کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې یوازې د دوشنبې په ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارو 2,433 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت او UNHCR په ګډون د بېلابېلو مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 3,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې د ولایت اوسیدونکي له وچکالۍ شکایت لري.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلی میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسی دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. پکار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 14 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکي کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک دیم، او په راتلونکي کې د نورم دغه دی وبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډیره توجه ده او ډیر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادې رادیو ټولو کارمندانو ته پاکستان نظر تدامې سچ پرېدم. دلته په دې بټۍ کې دغه زمونږ کم افغانان رونه چې دي، زمونږ په خپل هم دغه د بټۍ کار کوو، خو زیاتره داسې دغه شته د افغانان رونه چې هغو ډېر زیات مجبور دي، د بټیو کې پراته دي او دلته پرې لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو. بېچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وتی. نو دا اوس تاسې له میسج پرېږدم، اوس د پولیس یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بېچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره، پاره طریقه که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده د دوی دغه مشکل خلک کې دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه اواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توپیر لري. توپیر یې په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت وایي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره اوسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه تقدیموم. پسله سلامه زمونږ د امارت اسلامي مشرانو نه دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیس اخلي، څوک 400 پیس اخلي، چې 500 نه زیات نه وي. دلته خو ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 شل 22 11 سلروشت دوستو یو
دویمینی مایی که در تا در تان دی تانگی پرگرام در رو خود را غیر هنده.